وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجو شي. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزي په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې ویل چې هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواک فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د بلوا تل مخې په افغانستان کې ویډیوي او غږیزې رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت له زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي. اروپای ټولنه وایي له داخلي بیزای شوو رسندونکو افغان کډوالو سره مرسته کوي. اروپای ټولنه د خبرو د چهارشنبې په ورځ د مهاجرینو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دی. افغانستان یو له هېوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي دي. پکتیا کې اته کسان په درول شو دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکم اته کسان په درول شو دي. دغه محکمې نن په ویلمه کې ویلي چې دغه کسان په غلا قطر سړی تښتونی او نامشروع اړیکو کوترونو چې په مهاجر کې په نه دیش درول شوي او له 200 تر 300 کلونو پورې په بند هم محکوم شو دي. تر دې مخکې تیرې ورځ په پروان ولایت کې ځای چارواکو د درو خزو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په مهاجر کې په درود وهل حکم صادر کړو. د غزنی ولایت ځایي مسؤلین وایي چې پرون دغه تپیو ټرافیکي پیخه کې د وینجلې په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت امنیت قمندانې بین خالد زردیل قبل ویلي چې دغه پیخه په قرباغ ولسوالۍ کې د وټونس ډوله موټر او زراج د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د یادونه وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیخه ده چې په کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خراب سړکونه د ټرافیکي نښو نښانو نشته او د موټر چلونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې ورځ د ورته خونړیو ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام 2.3 میلیونه ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري ترڅو وکولی شي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره په دې هېواد کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ډبلیو پی د دوشنبه په ورځ په یو بل پوسټ کې ویلي وو چې په تاسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی په میلیونونه کورنۍ په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډېری اړ دي له دو څخه یو لاره غوره کړي یا به خپل ماشومان نه ماړوي او یا به هم ګرمي ساتي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای امتحان در باندې راوسه یو موږ نه ټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سوګ نشته.
سویډن وايي افغانستان کې د هیلو نه خېډې کمی دي.
متاسفانه هغه هیلې چې نجونو له ماشومتوب خپل زړه کې لرلې او د هغې د ترلاسه کولو لپاره یې کوښښونه کول زحمتونه یې ګاللې هغه ټولې په یو شېبه کې له منځه لاړې.
او روزګان کې د 15 پروژو چارې پیلېدل
چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پارج د ډیر اړینو ضروری دي او یو د کتابو خریداري ده.
خبرونه کې درته نو راپور نه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر وایي پر روان 2015 کال کې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. هو چاره پر ورکړې چې په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې بیکاري د کورنۍ پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې واد نږدې نیمه نفوذ اخیستمن کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتله د 8 لک کسانو کمښت په ګوته کوي. وچا مخکې ویلي و چې په روان 2024 کال کې 3 میلیونه 10 لک کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر پر راپور کې چې پرون سه شنبه خبر شوې راغلي چې په راتلونکو کال کې به په افغانستان کې بیکاری د کورنیو پورونه او بیوزلی په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د هیواد نږدې نیمایي نفوس اغیزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 12 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي او چا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2025 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. او چا ویلي چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 14 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیه مرستې ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې راغلي چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقونو پورې اړوند مخ په زیاتېدونکو وضع شویو محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونې، اقتصادي شرایط، د دوامدارې پراختیا په برخه کې تشه، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمنو وګړو د هوساینې مخه ډب کړې او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکارۍ او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالات یې ژوند ورتریخ کړی. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل
خدای امتحان در باندې راوسه یو پمګ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي، کارونه نشته، چې کارونه مې زموږ د کار څوک نشته. سړی مانده دی، همه شرزه مې بې سره دی، بس اعصاب تکلیف لري، چې ډوډۍ دغه نه نو بس پیسې په جب کې نو دواګان مې کې کار مار نشته دی.
یوه کورنۍ بې ځایه شوې مېرمنه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په یوه دفتر کې دنده درلوده، خو اوس بېکاره او له سختو ستونزو سره مخ ده.
زه خپل هم بېکاره یم، مېړه مې په لاسي کراچۍ کار کوي، د ورځې له 100 یا 130 افغانۍ وګټي چې زموږ د کور ګزاره پرې نه کېږي. زیات وخت اولادونه مې په وږي نه سویده کېږي.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی ابرار هم د بیکاری له ستونزې کړیږي.
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالي بیخي نه هیله شوی، بیخي نه امید شوی و. چوک کیناست مزدوری د پاره، باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیات دی، قیمتیان دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي، ژوند زندگی خلک چیرته ورسېده، موږ ته وګوره سما فقر و غربت دا شپې سبا کوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاری او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړي چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ ترڅنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغیزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2025 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. اوچا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 12 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو، ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلی شوی دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو د اقدام د دغو استادانو او طالب چارواکو ترمنځ د فکري اختلاف له امله کړی دی. نور جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې.
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت له دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تېره اونۍ له دندې ګوښه شوی، د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له دغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادعا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکري اختلافات دي او دا ادعا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعت پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري.
دینی مدارس ته ورته د فکر د جوړولو صاحب وسی نو هغه استادان ښکاره خبر ده چې په نورو پوهنځیو کې عصري پوهنځي کې دي که هغه طب ده او که انجینري ده یا کمپیوټر ساینس هغوم چې دي دوی هلته علمي کدرونه هم نه لري چې هغه د دوی په مفکوره باندې سنبال وي دوی یوازې کولی شي چې په شریعتو کې د شریعتو سره او قانون او تعلیماتو او ثقافت اسلامي کې ټول هماغه د دینی مدارسو د فارغ علما هغوی لري نو دوی هغوی ته د لارې اماده کولو دپاره هغه استادان چې هغوی د دوی سره فکري نو جوړ نه دي یا فکري اختلاف ورسره لري دوی غواړي چې هماغه استادان په فکري لحاظ باندې دوی ورته سلفیان وایي یا دوی ورته اخوانیان وایي یا دوی ورته اشیا وایي هغه لري کړي او د هغې په ځای باندې هماغه خپل فکري خلک چې دي هلته ځای په ځای کړي
دغه استادان وایي یاد مکتوب تیره اونۍ ورستول سوی دی د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمیر استادان او د دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي مشر له دندو لرې او ادا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلی دي د دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې ولې له دندې لرې سوی په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي
څوک چې د داسې څوک په زور له خپل وظیفې نه شړي بې دلیله نو هغه ته به څه ووایي چې دلیل یې څه ده هېڅ دلیل نشته خو دوی راغله خپل د هغه بیا یې خلک په چوکۍ باندې کېنول دا نو ویښته وشړل دوی په موخه مخته چا ته هم دلیل نشو ویلی
د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتون هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل سوي دي د دغه ټولو استادانو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا الله هاشمي وپوښت خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل سوي استادان چې دوی شمیر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله لدان دولری او په خبره زربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنه دوه وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیرای استادانو د دوی د پالیسي او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د انجونو پر زده کړو د بندیز په خبرګون کې دندې پریخودي او ځینې له افغانستانه بهر ووتل مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمیر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې د ډیرای استادانو لدان دوه پریخودو وروسته د استاد نو د کمښت له امله اوس یو شمیر مضامین نه ورته درسیږي
دا ازادي رادیو خبری مجله
د سویډن حکومت وایي د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي د دغې وات حکومت نن له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو واخیستل شوي درسونو په نوم د سو حزبي کمیټې د راپور د لنډیز په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت کړکېچن دی نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې
د سویډن حکومت وایي چې د افغانستان په روان وضعیت کې د هیلو نښې ډېرې کمې دي د دغه هیواد حکومت د چهارشنبې په ورځ له افغانستان سره د سویډن د تعامل په اړه د تجربو او اخیستل شویو درسونو په نوم د څو حزبي کمیټې د راپور لنډیز خپور کړ او وی ویل چې د نورو نړیوالو بحرانونو له امله افغانستان د تیر په څیر اوس د نړیوالې ټولنې د پراخ پام وړ نه دی خو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت لا هم کړکېچن دی په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په نړۍ کې نانندرۍ د دې لامل شوي چې نړیواله ټولنه نور افغانستان ته پام ونه کړي د بدخشان ولایت اوسیدونکي منځي چې له زده کړو بې برخې شوې ازادي راډیو ته یې وویل چې نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي
آنچه که امروز بر زنان و دختران
هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخ دي او د هیلې ټولې لارې د دوی پر مخ تړل شوي په هیڅ هیواد کې نشته نړۍ باید افغانستان هیر نه کړي هر ورځ د دې محرومیتونو له امله زموږ ژوند حیفیږي هیڅ هم نسو کولای زموږ ژوند او هغه کلونه چې موږ له لاسه ورکړي بیرته جبران کړي
د پلازمینې کابل اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
متاسفانه هغه هیلې چې نجونو له ماشومتوبه په خپل زړه کې لرلې او د هغې د ترلاسه کولو لپاره یې کوښښونه کول زحمتونه یې ګالل هغه ټولې په یو شیبه کې له منځه لاړې او په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلې او ناامیده دي
ورته وخت کې یوې مترزه میرمنې سکینې رسا ازادي راډیو ته وویل
زندگی د افغانستان تاروش تک زنانه
په افغانستان کې زمون داسې سوای چې میرمنې هر ورځ هیله کوي چې کاش دا ورځې زر تیر سي او د دې تیارو ورځو تر شا یو روښانه سبا وي. کاش په نړۍ کې داسې یو ځواک چې دا تیاره چې په افغانستان کې ده ختمه کړي. خو هیڅ هیله نسته او آن افغانستان نور د نړیوالې ټولنې لپاره لومړیتوب نه دی.
د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیزونو تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول، خو تر یې دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. د سویډن حکومت په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې په تیرو دوو لسیزو کې په زرګونو سویډني ادباو په افغانستان کې په خطرناکو او ننګونکو شرایطو کې کار کړی چې له ډلې شپږ کسان او د دوی دوه افغان ژباړونکي د خدمت پر مهال وژل شوي دي. د یادونې ده چې د 2023 کال په دوبی کې د طالبانو حکومت په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې اعلان وکړ چې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډني بنسټونو فعالیتونه باید ودرول شي. له هغې وروسته د سویډن کمیټې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړ، ځکه دا یو نادولتي بنسټ و. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او خپل پروګرامونه یې د ناروې کمیټې ته سپارلي دي.
په کابل ښار کې د یو شمېر روغتونونو مسؤلین وایي چې د وروستیو څو میاشتو په پرتله په دې ښار کې د هوا د ککړتیا له امله په ناروغیو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی نن ازادي راډیو ته له روشلو ناروغانو چې روغتونونو ته مراجعه کوي 15 په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته وي. نور جزئیات په دې راپور کې.
بعد از دیگر شام بیرو برآمده نمیتونه.
د کابل د خیرخانی سیمې اوسیدونکي فریبا په دې ښار کې د هوا د ککړتیا له امله شکایت لري. فریبا ازادي راډیو ته وویل چې د هوا د ککړتیا له امله کوچنی زوی د سږو په ناروغۍ اخته شوی چې د اقتصادي ستونزو له امله د روغتیا پیسې هم نه لري.
خلک ډیری وخت موټر ټایرونه له ډبرو سکرو او لرګیو سره یو ځای سوځوي. دې کار هوا بشپړه ککړه کړې ده. وړوکی زوی مې د سږو په ناروغۍ اخته شوی دی. دا هر کال چې ژمی شروع شي او هوا ککړه شي ناروغه کیږي.
د کابل ښار د قلعه زمان خان د سیمې یو اوسیدونکي زینب هم وایي چې د شپې او د ورځې د سیمې هوا ډیره ککړه شوې او نه یوازې دا بلکې د دوی ګاونډیان هم ناروغان کړي
او د همدې دود او غبار د لاسه زیاتره خلک رقم رقم مریضانو باندې اخته کیږي. زه خپله هم د ستوني په درد باندې اخته شوم. د لپاره چې بیرون وزم او زیاتره کارم بیرون کې وي.
د کابل ښار د یو شمېر روغتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله د وروستیو څو میاشتو په پرتله اوس په تنفسي ناروغیو کې زیاتوالی راغلی. د داخله ناروغیو متخصص او په کابل کې د یو خصوصي روغتون مشر ډاکټر عبدالهادي شیرزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس په شفاخانه کې شاید یو چې تقریبا د هر شل مریض چې په ورځ شفاخانه کې راځي دغه تقریبا 15 مریضانو دغه تنفسي مشکل لري او مشکلات تنفسي زیات شوی او بیا د بصري هوا دغه مشکل زیاتی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤول متی الحق خالص پرون سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د هوا له سړېدو سره د شپې له لوري د کابل ښار هوا په سلو کې سلور اتیا ککړه وي. نوموړي د هوا د ککړتیا اصلي لامل د سونتوکو د کارغونې په اړه د کابل ښاریانو د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی یاد کړو. د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ هم نږدې 10 وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې د ډبرو سکرو زیات استعمال او د تودوخې په سیستم کې د لوګیو د فلټرونو نشتون د ښاریانو ژوند له خطر سره مخامخوي. په پلازمینه کابل کې د نفوسو زیاتوالی او د انرژۍ د سرچینو نشتوالی د هوا د ککړتیا نور لاملونه بلل کیږي، ځکه چې اوسیدونکي د برېښنا د بدیل په توګه د لرګیو او سکرو سوځولو ته مخه کوي. له بلې خوا سږکال ډېری کورنۍ د اقتصاد د ستونزو او د تیل او د لرګیو د لوړو بیو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره د سیړې لرګي نشي اخیستلی چې د ښاریانو په خبره ډیری دغه کورنۍ د موټرو د ټایرونو په ګډون پلاستیک او نور لوګي تولیدونکي توکي کاروي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید په ککړه هوا کې د وتلو پر مهال له ماسک څخه زیات کار واخلي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ماسکو وای د روسیې جنرال د وژلو په تړاو یو ازبک شکمن کس نیولی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
روسی چارواکو د دسمبر په 13 وویل چې دوی د هغه چاودیدونکو وسیلې د ځای پر ځای کولو په تړاو چې یو لوړ پوړی روسی جنرال پکې وژل شوی یو ازبک وګړی نیولی دی. دوی ویلي چې تورن کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر جنرال ګیریلوف او د هغه مرستیال د دسمبر په 18 نیټه سهار وختي په ماسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په رسمي توګه کوم کس یا ډلې د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اوکراین د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د اوکراین د استخباراتو د ادارې د ځانګړو عملیاتو پایله ده. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د دسمبر په 13 په یو بیان کې ویل چې نیول شوی ازبک توران د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام شوی او روزل شوی دی. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په بیان کې ویل شوی د اوکراین څخه په لارښوونه مشکوک کس مسکو ته ورسید. هلته یې په کور کې جوړ شوی پیاوړي چاودیدونکي وسیله ترلاسه کړه چې په یوه برېښنایي سکوټر کې ځای پر ځای او د جنرال ایګور ګریلوف کور مخې ته یې ودروله. روسی چارواکو زیاته کړه چې دا ځای پر ځای شوی بم هغه مهال چې ګریلوف او د هغه مرستیال له ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو چاودیده. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دغه مشکوک کس په 1995 کال کې زیږیدلی، په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 10,000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې په وینا توران د عمري بند له سزا سره مخ دی. د روسیې د فدرالي خدمتونو ادارې د اوکراین د استخباراتو هغو افسرانو ته چې په دې طرحه کې ښکیل دي په موندلو او سزا ورکولو ټینګار کړی دی. څلور 50 کلن ګریلوف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیری لپیل راهیسې در ټولو لوړ پوړی روسی پوځي افسر دی چې په یو ښکاره چاودنه کې وژل کیږي. د ګریلوف وژنه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د اوکراین استخباراتي ادارې راپور ورکړ چې اوکراینی څارنوالانو د هغه په وړاندې تورونه درج کړي دي. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواک هغه ځانګړی ځواک دی چې د راډیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي ککړتیا په شرایطو کې فعالیت کوي. ګریلوف د روسیې افسرانو او جنگ پلوه شخصیتونو له هغه ډلې څخه دی چې په روسیا او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمو کې وژل کیږي. د راپورونو له مخې د هغه مړینه یوه اونۍ وروسته له هغه ده چې د روسیې د کروز توغندیو جوړونکي کمپنۍ یو جک پوړی چارواکی له پلازمینې ماسکو بهر په ډزو ووژل شو. روسیا د اوکراین په جګړه کې لدی توغنده یو کار اخلي.
له خبرونو ور اخوا
د لوړ زده کړو موسسې د 30 ملیون افغانیو په لګښت د 50 پروژو چارې بشپړې او د احاطه دیوال د رغیدو چارې پیل کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړ زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 ملیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژه موږ ګټه اخیستنې ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکۍ ده، د دې په الحال اوس موږ افتتاح ته دغو دوو پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون لپاره، دا ډیر اړینو ضروري دي. او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروري دي. یو غټ ګودام تقریبا چې 40 په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي د لپاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحال د هغه کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
پروژه چې کله تطبیقېږي پوهنتون لپاره د اسانتیا لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په ځای باندې حل کېږي. د هغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دی یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پوهنتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
جوړېږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره زموږ هغه نور پوهنتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي او د پوهنتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وادېرې د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته وروره پانتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید حل سي. وادي ورېده
په پای کې د احاطې د دیوال د رغونې د بنسټ ډبره د والي د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لورې کښېښودل سوه او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د روان کال په اتو میاشتو کې د بېلابېلو جرمونو په تور یو ځلو څلور سوه تنه نیولې دي. په وینا یې په نیول شویو کسانو کې قاتلان، انسان تښتونکي، غله، د نشې توکو سوداګر او نور شامل دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي پخوا به په رڼا ورځ له دوی غلاګانې کېدې، خلک به تښتول کېدل او نور ګڼ جرمونه به ترسره کېدل، خو اوس دا هر څه تر ډېره کم شوي دي. نور تفصیل یې په دې راپور کې.
د ننګرهار امنیت قوماندانۍ کې د امنیتي چارو مرستل مولوی محمد طاهر تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور څوارلس سوه څلور دېرش تنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته لېږلي او په نورو کار روان دي. د هغه په بینا په یاد شمېر کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، د غلا، قتل، قاچاق او نورو پیښو په تړاو نهه سوه څلېرش کسان نیولې دي. مولوی محمد طاهر زیتوی چې د نشې توک پر وړاندې د مبارزې ادارې درې سوه اته دېرش پیښې ثبت کړي او په تړاو یې درې سوه پنځه اتیا تنه د لس میله وسلو، اته دېرش موټرو او شپږ زره یو سل اته پنځوس کیلوګرامه مختلفو نوه نشې توکو سره نیولې دي. امنیتي مسؤلین ژمنه کوي چې د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې به خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښتي چې د امنیتي ادارو لخوا په جرمونو کې ککړ کسان نیول کیږي او دوی له ضرره ژغورل کیږي. د دوی په خبره د طالبانو بیا وخت تل رسیدو وړاندې به د خار په منځ کې ډول ډول جرمونه ترسره کیدل او اندازې د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو و. محمد اسماعیل او احمد ازادي راډیو ته وویل
غلاګانی وی اختطاف او نور داسې جرمونه او څوک راوتای نه سو امنیت خراب به موبایل ویل کېدې داسې ډیر کارونه کېدل چې د خلکو مشکلات سره مخ ول. اوس فعلا ماشاءالله دولت دې شانو مخې نیولې ده. دلی دې غل نشته، امن ده، امنیت دار سړی خپل کار پسې وځي، نه غلا وشته، نه موبایل وای نهشته، نه بل څه. بس
د دې څخه دمه خو موږ په ښارونو کې په ډاډه زړه باندې موبایل هم نشو راوویستلی ځکه د غلا د خطر به و. همدارنګه په ډاډه زړونو باندې به ګرځېدل هم نشولو، د اختطاف او همدارنګه د وژنې او د ربړونې ډېرې پیښې به رامنځته کېدلې. اوس لیلیل هم چې اسلامي عمارت تحکیم شوی دی په افغانستان کې، موږ په ډاډه زړه باندې ښار ته ځو، همدارنګه پلور پیر هر څه مو په ډاډه زړه باندې دي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي عبدالخالق راته وویل پخوا ډیر غله او مجرمین چارواکو سره تړلی وو، نو ځکه نه پولیس ورته څه ویلی شو او نه هم نور امنیتي ادارو، او هم دا لامل چې د خلکو سره او مال خوندي نه وو. خو اوس هغه شیان تر ډیره ختم شوي او دوی کولی شي چې د شپې او ورځې تر لري ځایونو تګ راته وکړي
او ډېر خسته کار کړی دی. پوه شي دا اوس وخت کې چې دی پوه شي موږ خسته په ډاډه باندې ښه په سولیز توګه باندې خپل مکاتبو ته او همدارنګه شهر ته تګ راته کولای شو او دا کوم مشکلات چې هغه ټول ختم شي ویلي د امنیت په برخه کې خو بيخي ډیر کارونه شي ویلي د ننګرهار قومندانې او حسي وکي او کوشش وکي تر سوچ دي امنیت لا ټینګ کی او خصوله منستراوري
یو شمیر کسان به وای د بیروزګاری غربت او اقتصادي ستونزو په وجه ځنې کسان غلا او د نورو کارونو تر سره کول ته اړ کیږي او کچیرته ورته د کار غمو خوړل شي نو پات اقلاګان او جرمونه به هم پای ته ورسیږي او خلک په آرام ژوند وکړي.
څومره پختو خبري مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبري مجله زموږ همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کی. سرور صاحب سلامونه په خیر.
وعلیکم